سلامونه وخت سهار لس بجې سوې د مشالې ډوکیو بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ خپلې کوم په دې ګړي کې به د سپریم کورټ له خوا زخه د اکشن ان ایډ آف سیول پاور امبینس پاور باندې څرګندونې د شمالي وزیرستان د سپین معام د خلکو احتجاج د اپوزیشن ګوندونو له انتخابي کمیشنه د عمران خان د پارټۍ ته د بحر د چندو په اړه هره ورځ اورېدنې او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. په دوه منی مایک کې بیا دفته د پاکستان وتلې سندرغاړي نور جهان ژوند د فنتا کتنه کوو پایل د خبرو. د پاکستان سپریم کورټ مشر په خیبر پښتونخوا کې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس له بشري حقوقو سره په ټکر کې بللی. ناټو ویلي په افغانستان کې په څو ټاکنو کې مداخله نه کوي. امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ ویلي ولسمشر ټرمپ له خپل یوکرین سیال سره د سپینې ماڼۍ لیدنه له دې سره مشروط کړی چې که چېرته هغه د سیاسي مخالف پر ضد پلټنې اعلان کړي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ مشر په خیبر پښتونخوا کې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس له بشري حقوقو سره په ټکر کې بللی. پرون په اسلام آباد کې د چیف جسټس آصف سعید کوسه په مشرۍ کې د آرډیننس په اورېدنه وشوه. د مقدمې فریق شپیر حسین گیانی چې په اورېدنه کې موجود و مشال ډیډو ټول چې حکومت د دې آرډیننس په اړه د عدالت پوښتنې په ډاډه طریقه باندې جواب نه کړي. اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس د اگست په میاشت کې د خیبر پښتونخوا گورنر جاري کړی چې ورباندې د بشري حقوقو سازمانونو او سیاسي ګوندونو نیوکه کړې وي. پېښور هایکورټ د اکتوبر پر 8 د آرډیننس پر ضد فیصله ورکړې وه، خو د اکتوبر پر 15 سپریم کورټ دغه فیصله وځنډوله. دغه آرډیننس د پاکستان فوج ته حق ورکوي چې د ترهګرۍ په شک هر څوک نیولی سي او تر نامعلوم مودې له ځان سره ساتلی سي. قانون پوهان وایي آرډیننس هغو حراستخانو ته هم قانوني تحفظ ورکوي چې پکې د ترهګرۍ په تور ګڼ شمېر کسان ساتل شوي دي. د پاکستان چیف جسټس ویلي نواز شریف بهر هیواد ته د علاج لیږلو فیصله وفاقي حکومت کړې وه. عمران خان تېره ورځ پر چیف جسټس غږ وکړ چې پر عدالت د خلکو اعتماد په حال کړي. جسټس آصف سعید کوسه پرون په سپریم کورټ کې ویده سوري ټول چې نواز شریف ته د بهر تلو اجازه وفاقي حکومت ورکړي او لاهور هایکورټ یې یوازې طریقې کار ټاکلی دی. نوموړي زیاته کړه چې عمران خان د هیواد منتخبه انتظامی مشر دی او دوی د هغه دریز احترام کوي. البته د ده په خبره باید هیڅوک دوی ته د واک او اختیار په اړه پیغور ورنه کړي. عمران خان د دې په اړه بیان د نواز شریف له هیواده د علاج لپاره تر تګ وروسته ورکړی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو له انتخاباتي کمیشن غوښتي چې له بهر هیوادونو د پیسو ترلاسه کولو په اړه د تحریک انصاف پر ضد د مقدمې اورېدنې دي هر ورځ وسی. د نه اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې په دې تړاو د انتخاباتي کمیشن مشر سردار رضا خان ته یو یاداښت وړاندې کړ. د ریبر کمیټې مشر اکمل خان دورانی د کمیشن دفتر مخې ته خبر اعلان ته وویل دوی چې موږ خواست کوو چې انتخابي کمیشن دې هر ورځ د دې مقدمې اورېدنه وکړي چې نوره د ځنډ ښکار نه سي. که چېرته دا مقدمه سرته ورسېده نو که خدای کول تحریک انصاف به د ګوند په حیث هم لاړ سي او حکومت به هم ختم سي. د تحریک انصاف پخواني غړي اکبر اس بابر په 2016 کال کې په انتخاباتي کمیشن کې درخواست جمع کړې چې پکې په دې ګوند تور پور کړي چې له بهر ملکونو یې ترلاسه کړي چندې ترلاسه کړي او د ګوند مهمو مشرانو پکې درغلي کړې ده. خو له تېرو 15 کلونو راهیسې دا مقدمه سرته نه ده رسېدلې. د پاکستان ډان او جون پاڼې لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان پرون په غونډه کې د ګوند مشرانو ته ډاډ ورکړي چې د بهر هیوادونو د چندو د مقدمې په اړه دي نه اندېښمن کړي، ځکه د په وینا دوی په دې لړ کې ټول ثبوتونه جمع کړي دي. د شمالي وزیرستان سپین وام اوسیدونکو د موبایل او انټرنیټ سهولت غوښتنه کړې ده. د سیمې خلکو پرون د خپلو غوښتنو په کې مظاهره وکړه. دوی وویل چې د موبایل نیټورک او انټرنیټ د نشتوالي له وجې له بهر میشتو خپلوان سره رابطې ګرانې سوي دي. د شمالي وزیرستان په 9 تحصیلونو کې یوازې په میرامشاه او میرعلي کې د موبایل او انټرنیټ سهولت شته. چارواکي وایي دوی کمپنیانو ته اجازه ورکړي چې سیمه ته دي د موبایل نیټورک سهولت ورکړي. ناټو ویلي په افغانستان کې په څو ټاکنو کې مداخله نه کوي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون د خبر اعلان ته په افغانستان کې د ټاکنو په تړاو د روان لانجو په اړه وویل. دوی له افغانستان سره همکاري ته ژمن دي. د ټاکنو لپاره یې په امنیت ساتلو کې همکاري کړې خو په ټاکنیزو چارو کې لاسوهنه نشي کولای. یانس ستولتنبرګ دا مهمه وګڼلی چې انتخاباتي کمیشن د رایو د تفتیش او بیا شمېرنې عمل مکمل کړي او نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي د رایو تفتیش او بیا شمېرنه بهیر به د دې اونۍ تر پایه بشپړ شي او راتلونکي اونۍ به د ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. د ننګرهار والی د تسلیم سو داعش وسلوالو کورنۍ غړي د جنگ قربانیان بللي دي. شاه محمود میاخیل پرون مشاله ډو ټول چې د تسلیم سو داعش جګړه مارو د ماشوان او شوز شمیر او ستر پښ سو زیات سوی دي.
ہدایت تو جلال کمار جمہور امداد چھ منگ دا آغا خوا دا مشران سر تماس ونی سو آغا خز و مشمان چھ غوڑی خپل قرآنی و او خپل کلی او کور تلاشی یعنی منگ حاضری چھ دا داغی و مشران تا وسپارو.
شاہ محمود میخیل زیات کړه چې زیاتره مشمان او شزی دا اورگزو باجوڑ کوهاٹ خیبر او زینی دا پنجاب دی. د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ ویلی ولسمشر ټرمپ له خپل یوکراني سیال سره د سپینې ماڼۍ لیدنه له دې سره مشروط کړې وای چې چرته هغه د دې د سیاسي مخالف پر ضد پلټنې اعلان کړي. دا خبره پرون د اروپای ټولنې لپاره د امریکا سفیر ګارډن سونډ لینډ د ډیموکرات ګوند په مشرۍ د ولسمشر ټرمپ پر ضد رواني مخکښې ته د ګواهي ورکولو پر مهال وکړه. نوموړي دا خبره ډېره په ډاګه ونه کړه چې ګواکې یوکراین ته د فوجي مرستو ورکړه له دې اعلان سره تړل شوې وه. ښاغلي سونډ لینډ د یوکراین د قدرتي ګیس کمپنۍ بورزما او په 2000 سم کار کې د امریکا په انتخاباتو کې د مداخله د پلوټون په اړه د ولسمشر ټرمپ خواست د ش په بدل کې د جوابي شکولو په توګه تشریح کړ. د امریکا په خواني ولسمشر جو بایدن زوی د بروزما کمپنۍ د بورډ غړی وو. جو بایدن چې تړاوي له ډیموکرات ګوند سره دی غواړي د 2020 کال په ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ سره سیالي وکړي. سونډلینډ زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ دا خواست د خپل شخصي وکیل روډ جونلیانی له لارې کړی وو. د خبرونو پای تاسو زموږ مشال ریډیو څخه خبرونه اوریدل. پروانګړی کې د جنو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا جاري سوی د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ارډیننس بشیر کونو خلاف بللی. قانون فوج ته د خلکو د نیولو او ساتلو اختیار ورکوي. آیا صوبایي حکومت دغه سی ارډیننس جاري کولای شي؟ قانون پو
د صوبائی حکومت دا کار نه دی چې هغه د فوج لپاره قانون جوړ کړي. فوج چې کوم دی دا یو قومي اداره ده د وفاق په سطح باندې.
د شمالي وزیرستان په سپین بانک کې خلک د موبایل نیټورک او انټرنیټ سہولت لپاره مظاهره کړې ده.
یو نمبر میس تقریبا 50-60 بار ډایل کوي پانه بعد ملويږي میسج هانه په درې می.
او په نوې خبرونه کې د اردو وتلې سندرغاړي نور جهان ژوند او فن ته کتنه شوی ده. پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس آصف سعید کوسوائی د فوج پاڑا قانون د صوبو نه بلکې د وفاقي حکومت اختیار دی او د حراستي مرکزونو آئینی حیثیت ټاکلو وروسته به نور معاملات ګوري. چیف جسٹس د خبرې د ایکشن ان ایډ آف سیول پاورز د مقدمې اوریدنې پر مهال کړي او زیاتوي چې د آئین آرټیکل 215 تر مخه د فوج کار بهرنی خطرو او جاریت مخه نیول دي. په دې مقدمه کې فریق شبیر حسین ګیجانی مشال ریډو ته وویل چې د دې مقدمې څلور اوریدنې شوي او د خیبر پښتونخوا قالو چرنوالی ورغشتي چې د لنجبنو قوانینو په اړه وضاحت وکړي. تفصیل ولا ګلای از وورو.
د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا د نومبر په 6 د اکشن ان ایډ اف سیول پاورز مقدمه اوریدنې پر مهال ویل چې دا قانون غیر آئینی او د بشري حقوقو ضد دی. چیف جسټس ویل دا د زرګونو کورنیو معامله ده او باید د قانون وزارت د دې جاج واخلي چې څنګه دا قوانین جوړ شول. د دې مقدمه فریق شبیر حسین ګیګیانی چې د اوریدنې پر مهال عدالت کې موجود وو مشال اړتیا ویل چې سپریم کورټ له حکومت پوښتنې کړي خو تر اوسه پورې حکومت د اطمینان وړ جواب نه دی ورکړی.
قانون مطابق
شبیر حسین ویل په دې مقدمه کې حکومت په مفروضاتو روان دي. د دې مخکې د نومبر په 14مه خیبر پښتونخوا حکومت په سپریم کورټ کې هغه لیست وړاندې کړ چې پکې په قبایلي ضلعو کې د حراست خانو او په هغو کې د ساتل شوو کسانو په اړه معلومات ول. شبیر حسین ګانی ویل حکومت له دې وړاندې عدالت ته ویلي ول چې د دغو حراست خانو شمیر 12 دی، خو وروسته یې ویل چې حراست خانی ودی. په پاکستان کې د خلکو د ورکولو مسله له پخوا راهیسې روانه ده، خو په دې کې زیاتوالی وروسته له هغې راغلی چې په قبایلو کې د فوځي عملیاتو پر مهال مرکزي حکومت په 2011 کال کې د اکشن ان ایډ آف سیول پاورز یو قانون جوړ کړ. په دې کې امنیتي ادارو ته واک ورکړل شوی چې تر نامعلومه مودې مشکوک کسان له ځان سره وساتي. قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې زمکېدو وروسته د تحریک انصاف حکومت په دې اړه له اسمبلی دوه بلونه منظور کړي ول او بیا یې د اګست په میاشت کې ګورنر د یو فرمان د لارې دغه قانون بیا نافذ کړ. د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونو په وار وار عدالت ته خپل هغه دریس تکرار کړي چې په دغو حراست خانو کې هغه ترهګر ساتل کیږي چې د ډیرو خلکو ژوند ته تری خطر دی. قانون پوه دانش افریدی مشال لوتی ویل چې صوبایي حکومتونه دا اختیار نه لري چې داسې قوانین جوړ کړي.
ظاهره خبره ده خو د پاکستان یا د پاکستانیانو بدقسمتي ده چې دلته فوج چې کوم دی هغه په هر شي کې ګوتې وهي، په سیاست کې ګوتې وهي. خبره دا ده چې د صوبایي حکومت دا کار نه دی چې هغه د فوج لپاره قانون جوړ کړي. فوج چې کوم دی دا یو قومي اداره ده د وفاق په سطح باندې، او د دې ټول کنټرول او ټولې کیسې او معاملات چې کوم دی دا د وفاقي حکومت په ذریعه باندې په ډیفنس منسټری باندې کنټرول کیږي او پروسس کیږي.
پېښور های کورټ د اکتوبر په 28مه خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم ورکړی و چې د صوبې ټولو حراست خانو ته دي د زندان درجه ورکړي او په هغې کې د بندي کسانو نمونه عدالت ته وړاندې کړي، خو حکومت د عدالت دغه امر په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. د مقدمې اورېدنه د نومبر 25مې پورې ځنډول شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټي الیکشن کمیشن غوښتي چې د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد د غیر ملکي فنډونو مقدمه اوریدنه وکړي او دا منطقي انجام ته ورسوي. د تحریک انصاف ګوند یو پخواني غړي 15 کاله مخکې د ګوند پر ضد په الیکشن کمیشن کې درخواست ورکړي چې له بهره په غیر قانوني توګه فنډونه ترلاسه کړي. د اپوزیشن ګوندونو په بیا بیا د دې مقدمې ژر تر ژره سرته رسولو غوښتنه کړې. د پاکستان ایم له مخې د هیواد سیاسي ګوندونه له بهر هیوادونو څخه چندې نشي ترلاسه کولای، خو واکمن تحریک ردوی وای الیکشن کمیشن دی د ټولو پارټیانو فنډونه پلټنې وکړي. تفصیل کولای سره کوي.
د پاکستان نهو اپوزیشن ګوندونو غړو د نومبر په 14مه په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال له الیکشن کمیشن غوښتنه کړې چې د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد له 15 کالو راهیسې جوړه د غیر ملکي فنډونو مقدمه دي زر تر زره پای ته ورسوي. د اپوزیشن ګوندونو غړو وویل چې دغه قضیې اورېدنه دي د روزانه په بنیاد وشي. د غونډې وروسته د اپوزیشن ګوندونو غړي الیکشن کمیشن دفتر ته ورغلل او بیا یې مظاهره هم وکړه. د مظاهرې وروسته د رهبر کمیټې غړي او د عوامي نېشنل پارټۍ ویان زاهد خان مشال اړتیا ویل چې دا مقدمه اپوزیشن ګوندونو نه بلکې واکمن ګوند په خوانی غړي کړي او باید دا سر ته ورسول شي.
چونکی دا خبره ډېره اوږده شوه او دغه اوږدوالی په وجه باندې چې کله عمران خوین چې دا ټول په پاکستان کې غلي دي یو ځای صفای مونږ چې دا یو صفا چې کم دی نو دا ځان صفا کوي نه دی. کله سپریم کورټ ته یو کله های کورټ ته یو خپل ځان بچیره بچی او که تاسو وګورئ دا پیسې خوشنه راخارم شي د خپل کوم اکاونټ سي دي په دوبۍ کې او په امریکا کې دا کم دي دا نه راوته یا دا سيزون راوته نو په کار دا چې کم سره وایي چې زه هانستم او زه اتصاب کول غواړم نو اتصاب پکار دی چې وشي خو اتصاب د خپل کور نه شروع کول
پکار دي. په واکمن تحریک انصاف ګوند کې دننه د درغلیو او د فنډونو په اړه د قوانینو په مبینه توګه د ناسم استعمال په اړه تر اختلافات وروسته د یاد ګوند منحرف غړي اکبر اس بابر په 2016 کال کې په الیکشن کمیشن کې درخواست جمع کړی وو. اکبر اس بابر په خپل درخواست کې تور لګولی وو چې تحریک انصاف په غیر قانوني توګه له بهر ملکونو نه شاوخوا دیش لکه ډالر له دوه آف شور یعنی بهر ملکی کمپنیو څخه ترلاسه کړي دي. په درخواست کې پر ګوند تور لګول شوی وو چې داسې بریښي دا پیسې د هونډي یا حواله په ذریعہ لمزنی ختیز نه د ګوند ملازمینو بانکي کاتو یا اکاونټس کې جمع شوې دي. خو تحریک انصاف ګوند دا مقدمه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی دا چې لوجې تر وسه کیس نه دی فیصله شوی. د پاکستان الیکشن کمیشن پخوانی سیکرټری قمر دلشاد مشال ورته ویل چې د آئین سره سم سیاسي ګوندونه له بهر هیوادونو یا کمپنیو فنډونه نشي ترلاسه کولی.
لدی مخ کی یو سیاسی گوند هم داسې مقدمه نه ده کړې چې له بهرې فنډونه ترلاسه کړي. د تحریک انصاف ګوند دننه اختلافات وروسته دا خبره مخې ته راغله او الیکشن کمیشن د قانون مطابق د دې جاج اخیستل شروع کړ. واکمن ګوند د کمیشن اختیارات هم چیلنج کړي وو او د دې معاملې په اړه په عدالت کې اوریدنې روانې دي. که تحریک انصاف ګوند له بهره فنډونه نه دي ترلاسه کړي نو الیکشن کمیشن دې مطمئنه کړي.
قبر دلشاد زیاده کړه کچاري د اساسي قانون آرټیکل 212 لاندې په سیاسي ګوندونو له بهره د فنډونو خبره ثابت شي نو الیکشن کمیشن سره دا اختیار شته چې پر هغه ګوند بندیز ولګوي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید احمد مشال اړتیا ویل چې اپوزیشن ګوندونو د الیکشن کمیشن په اړه دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده.
الیکشن کمیشن د زمونږ ولنې کیس نه دی چې دا پېنډینګ فوټ دی. د پیپل پارټي ډېر کسان چې هغه خپل اقتدار ټایم ختم کوو هغه کیسونه پېنډینګ وو هغه پیسې لشي ویني. په تیر الیکشن کې تاسو ګوره بلا شي مرګري څه زمونږ به اوس په دمو ګوندونو خلک ول چې هغه کیسونه په الیکشن کمیشن کې. الیکشن کمیشن صرف دا چې ویلي کیږي چې زمونږ کیس پېنډینګ دی نو دا غلطه خبره ده. دا الیکشن کمیشن او چې دی په دې باندې الزام لګول شي الیکشن کې دی انوالو ولا او دی باندې کول او نن هغه خپل سټېټمنټ بدل کو.
دا پاکستان مرکزی بانک د روان 2019 کال په جنوري میاشت کې الیکشن کمیشن کې رپورټ جمع کړی وو چې تر مخې یې واکمن تحریک انصاف ګوند په بهر هیوادونو کې 43 خفیه بانک اکاونټس استعمالوي.
د ګولاز رپورټ اوریدې. د شمالي وزیرستان د سپین وام خلکو پرون د انټرنیټ او موبایل سرویسونو د غوښتنې لپاره احتجاج کړی. مظاهرچیان وایي چې د موبایل او انټرنیټ د نشتوالي وجه له سخت کړاو سره مخامخ دي. شمالي وزیرستان ته یو کال لمخه موبایل او انټرنیټ ورکړل شوی خو یوازې تر میرامشاه او میرعلي پورې محدود دی. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو چې د مظاهرچیانو له نارو پیل شي.
سپین وام کې ځایی خلکو بینرونه په لاسونو کې اخستی ول چې د موبایل او 3G 4G انټرنیټ سهولت غوښتنې پرې لیکل شوې وې. د لاریون یو ګډونوال رحمان آواز وایي دا احتجاج مقصد یې موبایل او انټرنیټ سهولت غوښتنه ده.
احتجاج خاص مقصد چدای چې فون مټه اپډیټ شي او تیزه شونېره مټه هوا لګي. ځنه سبو ایڈوانس دور شي میش دا پرزور مطالبه وا چې میش ته د سپینوم تحصیل د 3G 4G نتورک ولایږي. څلکه سرنګ ټول پاکستان شهري ته د حق حاصل د نو میش ته د پاکستان شهريونی نو میش دا حدا حق رکړي شو د میش یو فورم ان احتجاج ریکارډ کا نو باقی کا چیرې پدا بند عمل نه وشم. دغه د سپینوم عوام مشرون کشرون ټیچر طلبه خزال دا ټول د بیا په لویه سطح باندې ها احتجاج کو زکه چې دا آئینی قانوني شهري حق دی د میش ته رکړي شي.
بخدار ازوای چې یو کال یا زنګ ملاوولو کې په موبایل زړه شین کی
یو نمبر میش تقریبا 50-60 بار ڈائل کوي پانه بعد ملاویږي میسج هانه په درې می دریم نمبر باندې غټ تحصیل دا یو ټاور مشتا دی موبایل نت ورک نشتا. حکومت نه دا درخواست کی اپیل کی چې مشتا دا موبایل نت ورک وروکو او سارا سارا په دغه نوی ایڈوانس دور شه مشتا دا 3G 4G خامخارو کو موبایل نت ورک ته تیز کو.
د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه یو والا چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د غلطا د 3G 4G انټرنیټ سہولت خلا نشتا خو موبایل نتورک به حلولو لپاره کمپنۍ ته اجازه ملو شوه. په دغه کار روان دي او یا تحصیل کې د بنیادی سہولتونو پوره کولو لپاره پر روانو ترقیاتی چارو کې خصوصي پام شوه. شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا هغه قبایلی ضلع ده چې کال وړاندې د غلطا په اول وار موبایل نتورک شروع شو خو د ځایي ولس په وینا اوسه پورې هم یوازې میرعلي او میرامشاه پورې محدود دی چې هغه هم پوره بحال نه دی او باقی نه تحصیلونه لا هم د رابطو لپاره موبایل نتورک او پی ټی سی ایل سهولت نه لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
دا مشال ریډیو دا
د عوامي نیشنل پارټي د خیبر پښتونخوا مشر ویلي د صوبای اسمبلی لوري د صوبې معدنیاتو د سرکاري ګرځولو د قانون خلاف په عدالت ته ځي. ایمل ول خان زیاته کړې چې که په عدالت کې فیصله د دوی په حق کې ونه سو نو بیا به د احتجاج لپاره سړکونو ته وسی صوبائی حکومت درې ذری چې د مدنیت قانون د قبایلی ضلعو د ولس د ګټې لپاره جوړ کړی دی. احمد ویل خان پرون په خیبر ضلع کې د خاصدارو کرتارپور راداري پړم د مشال لیډو سره خبرې وکړې چې تفصیل یې له فرهاد شینواری اورو.
چهار شنبه په ورځ د خیبر په لوړګي کې یوې سیاسي غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان مشال ریډیو ته ویلي چې په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د قبایلي ضلعو د مدنیاتو په اړه کومه قانوني مسوده منظوره کړې دا غي مخالفت کوي او د دې پر ضد به عدالت ځي.
زره خلاف زمون پارٹی ته خلاف ته دغه بل من خلاف یو ډیر ډیر د جلد بازی نه کار غشت شویلې پدې خو پکار دې چې پارلماني کمیټي جوړ شوی دا وړ خبر نه ده او دا د قام حق ته دا پکار دې چې قام سره اوس کوزوم ما بس کول هر اغلار و می روخا چې فائدہ قام ته ورسې ما فیصله کړی دا ڈرافٹ تیاری کی زہ ہائی کورٹ تو ہم دے خلاف دے بل خلاف روانم او کو ہائی کورٹ مال انصاف نہ رکھی نزب پدے لارو کو سو روزم دا بل منگ نہ منو دا قام حق باور کی.
ایمل ولی ویل چې د کرتارپور راهداري په شان دي د تورخم او چمن لارې هم خلاص کړل شي.
کرتارپور لارې ته زه حامیم ډېر ښه کار دی مونږ چغې وو چې د مذهب نه بالاتر مهاشي تور دې خبرو ته سوچ پکار دی او تا تش دانه چې عقید خپل مزار ته راځي په دې لارو تجارت پکار دی او دا تجارتی لارې دي نو مونږ د کرتارپور د تجارتی لارې حمایت کوو د ویزو میزو خبرې نه کوو خو کوچره کرتارپور او هندوستان پاکستان دغلتا تجارت کولی شي نو دا تاریخی لاری دی چمن خیبر دا تاریخی دا تجارت لاری دی پکار دغه پاکستان او د افغانستان ترمن زده د تجارت دا لاره هم پورا په پورا کولو شي او کوچرته سیک بغیر ویزه راتلی شي دلته نو پکار دغه پاکستان او د افغانستان ریاست دکینی او منگل دے پیائے ہوتا سے لئے عمل جوڑ کی لکہ چھے دیر سلویخ کالا منگ پس جڑ کا غستلے راغلی ہو چھے منگم بغیر ویزے خپل قام و خپل عمر گرو لزول دے.
نوموړی د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دو په موضوع ویل چې باید خاصدارو ته د زر تر زره د پولیسو حیثیت ورکړل شي
چې خاصدار او لیویز دے پولیس سره په یو ځای کې نه دی کو ٹرین کول غواړي دی ته ٹریننگ ورکړي دی ته د اقشان تنخواګانې او هغه ارسو چالو کې ادارې د پولیس یو آی جی دلان دے ټول پولیس ډپارټمنټ یو شان کې خاصدار او لیویز زاده په پولیس کې مرچ کړی شي.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویاند او د وزیر اعلی د قبایلی ضلعو لپاره سلاکار اجمل وزیر په دې وروستو کې رسنیو ته ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان واضح احکامات دي چې داسې یوه پریکړه به هم نه کوي چې د قبایلو رایې مو پکې نه وي اخیستې. دوی ویلي د مدني وسایلو په اړه چې صوبایي اسمبلی کومه قانوني مسوده منظوره کړې په هغې کې به د ځایي خلکو حقونه خوندي وي او تاوان سره به نه مخ کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
پسین صبح کې پولیسو د جام شروع پونتون د اور لزکونکو پر ضد لري سیاسته د بغاوت مقدمه درجه کړې ده او ویلي دي چې د غزکونکو د پاکستاني ادارو پر ضد شعارونه ور کړی دي. بلخ د پونتون تنظیمي وایي زکونکو پاسټولون کې د اوبو د ستونزې د اوري لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه او پولیسو مقدمه د دوی سره له سلا مشورې بغیر درج کړې وه. معلومات له شاهین بونیری اورو.
د جمشورو د سند پوهنتون د پولیس تانې مشر غلام قادر پونوار د نومبر په شلمه په دغه اړه په درج شوي راپور کې لیکلي چې د اکتوبر په یو دیرشمه د جی ایس ان ډلې زده کوونکو د ریاست پر ضد شعارونه ورکول او د هاسټل په دیوالونو یې حکومت ضد لیکونه کړي وو. زده کوونکو دغه تورونه رد کړي دي. په دې اړه پرون مشال لیډو سره په خبرو کې په کراچۍ کې میشت خبریال او شنونکي ریاض سهیل وویل چې د جامشورو پوهنتون زده کوونکو د سند د کلتوري ورځې په مناسبت یو غونډه را جوړه کړې وه چې پکې د بجلی او اوبو د ځینو ستونزو د هواري غوښتنې هم کړې وې. نوموړي زیاته کړه ځینې خلک دا د پاکستان د سلامتۍ ضد کار ګڼي. څو ځله داسې شوي دي چې د داسې مظاهره چانو پر ضد مقدمې درج شوي دي. دغه شان یو مقدمه څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې هم درج شوې چېرته چې د جی ایس ان قومي محاذ فعالانو یو لاریون ترسره کړی و. د جی ایس ان قومي محاذ د یو مشر سنان قریشي په ګډون د خواوشا زرو کسانو پر ضد دغه مقدمه لیکل شوې ده.
ایک ہزار کے قریب لوگوں کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے.
بلخوا د جامشورو د سند پوهنتون انتظامیه وایي چې زده کوونکو په هاسټلونو کې د اوبو د ستونزې د هواري لپاره احتجاج کاوه او پولیسو د دوی پر ضد د مقدمې درج کولو په وخت د پوهنتون چارواکي نه دي خبر کړي. د پوهنتون ویان واحد حزبانی د نومبر په شلمه مشال لیډو ته وویل په زده کوونکو د وطن دښمنې تورونه سم نه دي.
په دغه ورځ د کوونکو د اوبو د کمی د ستونزې هواري لپاره احتجاج کاوه. د پوهنتون انتظامیه ورله په وخت دغه ستونزه هواره کړه. باقی په اف آی آر کې چې کوم الزامونه لګول شوي دي چې دوی د ملک په ضد شعارونه ورکول، نو په دې اړه وایس چانسلر هم سپیناوی کړی چې داسې هیڅ خبره نه ده. دا زده کوونکي د خپل وطن سره مینه لري، دوی پر امن احتجاج کاوه او دغه د دوی حق دی.
اپنا موت وطن ہے اور ایسی کوئی بھی وہ نہیں نعرے باز نہیں کر رہے تھے.
په ان حال کې تیر ونه په پیښور پونتون کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنس په ان خط کې یو شمیر زده کوونکو ټپیان شوې دي. په پونتون کې د روان تشدد او بیقراری تر شا سدي. په دې اړه د پیښور پونتون د سولې د مطالعاتو د مرکز استاد ډاکټر جمیل چترالی وایي چې په تعلیمي ادارو کې د پوښتنې کولو یا سوال اوچتولو رجحان په کمزوري کېدو دی.
یو کس د سیټ نریټیو نه لږ اخوا دیخوا د خپل ذهن نه خبره کوي، نو موږ ور لپاره د کفر د تکفیر او د غداری تاپی هر وخت تیار ساتلی. نو هغه دومره موږ سټیروټایپینګ کړی دی، نو چې کله هم په یونیورسټو کې چرته شي بای ډیفالټ نظام داسې دی چې هلته ته ماشوم ذهن کې رجحان پیدا کوي چې سوال وکړي. نو یو خوا د سوال رجحان پیدا کوي نظام، بل خو ورته تا مخکې تربیت ورکړی چې سوال به بیخي په دې سیزنو نه کې په بای سیزنو. نو هغې کې چې کوم وایبرنټ ماشوم راشي او هغه سوال اوچت کړي، نو دا میجورټي چې کوم روبوټکس مونږ جوړ کړي دي هغوی هغه ابزارب کولی نه شي.
د یادونې وړ ده چې د دې وړاندې هم د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا په یو شمیر سیاسي او ولسي مشرانو د غداري مقدمې درج شوي، نیول شوي، تشدد ورباندې شوي او له هیواده په بهر تلو ورباندې بندیزونه لګول شوي چې د حقونو فعالانې د بنیادي بشري حقونو نه سرغړونه ګڼي.
د شاهین بنیری رپورټ اوریدل. د پاکستان یو ځانګړی عدالت د پخواني فوجي امیر جنرال مشرف پر ضد د غداري مقدمه فیصله محفوظه کړې ده. اوریدنه پرون د جج وقار احمد سیټ په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ وکړه. عدالت به دا فیصله د نومبر پر 28 اعلانوي. پر نوموړي د غداري مقدمه د پاکستان مسلم لیگ نواز د 2013 کال د حکومت په دوران کې جوړه شوې وه. جنرال مشرف د 2014 کال په مارچ میاشت کې مقدمه دا اوریدنې په دوران کې د ناروغۍ له کبله دوبۍ ته ولاړې او لا هم هلته دی. په دې اړه سراج صحیح رپورټ اورو.
د پخوانی امیر جنرال مشرف پر ضد د پاکستان مسلم لیگ نون وفاقي حکومت په کال 2014 کې د سنگینی غداری مقدمه درج کړی و چې پکې ویلي وو نوموړي په کال 2009 کې د نومبر په 3 نیټه په ملکي ایمرجنسی لګولې او د پاکستان آئین یې مات کړی، نو د آرټیکل 75 لاندې دی ورته د مرګ سزا ورکړې شي. د قانوني چارو تجزیه کاران وایي که دا فیصله د پرویز مشرف پر ضد راغله نو ورته به د مرګ سزا ورکول کیږي. په پیښور کې پخوانی جج او د قانوني چارو تجزیه کار یوسف علی مشال ریډیو ته بیګا د شپې ناوخته وویل د پاکستان په آئین کې د ریاست سره د غداری سزا د آرټیکل 75 لاندې د مرګ سزا ده.
نواز شریف یو الیکټډ حکومت شه دی چې عوامو منتخب کړي، دا هغه عوامي منډیټ توهین شه دی. نو پرویز مشرف صاحب په اول ځل په 12 اکتوبر 1999 کو آئین شه دی ختم کو، الیکټډ خلک شه دی کور ته ولېږل، وزیر اعظم شه دی کور ته ولېږل، بای اسمبلی شه دی ختم کی. هم دا چې څوک ختمي نو دا غتا آرٹیکل 6 کی چې دی نو د دې لپاره سزا چې دا چې لکه چم به سره غداری وکړ نو هغه شل بی هینګ ټیل ډیت، هغه به پنس کیږي تر هغه وخت پورې به دا مرې ته پندای تر څو پورې دا غنا سانه راوتي.
پرویز مشرف دا وخت په دوبۍ کې میشته او په کال 2014 کې د مارچ په 13 هغه وخت له پاکستان دوبۍ ته د علاج لپاره لاړو چې مقدمه پی روانه وي او نوم یې بهر ملک ته د تک د بندیز په لیست یا ای سی ایل کې شامل وو. د قانوني چارو د تجزیه کار یوسف علی وینا د کچری پرویز مشرف ته سزا واورولې شو نو بیا به حکومت د انټرپول په ذریعہ ملک تا راولی
کما چی زنگا وفاقی حکومت تے نو دا نور ملکونو سرا دا نور حیوادونو سرا دا دی دا معاہدی دی دی اغی سرا پدے قانون باندے دا سخت کرے دے کفرس کا زنگا سڑے زنگا سٹیزن زمونگا شہری زمونگ دا ملک و دا وطن اسیدون کے یا وغلطیوں کی او اغا زمونگ دا سٹیٹ تا پکاری چی اغا دی راشی او اغا دا قانون مطابق خپل سزا عمومی خپل سزا دے ہو سکی نو اغا بالکل دا معاہدے لاندے اغا بل حیواد چی دے بہرانی اغا دی لاندے باؤنڈ دے چی دا سڑے چی دے اغا دا حکومت پاکستان تا حوالہ کی
ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف پکال 1999 کی دا پاکستان مسلم لیگ نون دا حکومت پا ختمولو پا اقتدار کی راغلے وو او تر دا کال 2008 پوری دا صدارت پا چوکی پاتی شوے چرستو بیا ہم پا دا کال کی دا پاکستان پیپلز پارٹی پا حکومت کی یہ دا چوکی پری خودا
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ډوري او سم د خبرو نیمای ته راغلی ولستمې بجې سوي دي د خبرو نور لنډیز دراورو د پاکستان سپریم کورټ مشر په خبر پښتون کوه کې د سیو د اکشن ان ایډ اف سیول پاور اډینس د بشیر حکومت سر پر ټکر کې بلل لیک په دیړه پرون په اسلام آباد کې د چیف جسټس آصف سید کو سپه مشري کې د ګونه اوریدنه وشوه د پاکستان چیف جسټس ویلي نواز شریف په بهر هیواد ته د علاج لیږلو فیصله وفاقي حکومت کړې وه دا نوموړي لا وروسته کړې چې عمران خان تېر ورځ په چیف جسټس غږ کړی چې په عدالت کې د خلکو اعتماد په حال کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو له انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې چې د بهر هیوادونو د چندو ترلاسه کولو په اړه د تحریک انصاف پر ضد د مقدمې اوریدنه هر ورځ وکړي د نه اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې په دې تړاو د انتخاباتي کمیشن مشر سردار رضا خان ته یو یاداښت وړاندې کړ د شمالي وزیرستان سپیموان اوسیدونکو د موبایل او انټرنیټ سهولت غوښتنه کړې ده د سیمه خلکو پرون د خپلو غوښتنو په کې مظاهره وکړه نیټو ویلي په افغانستان کې په سو ټاکنو کې مداخله نه کوي د ناټو عمومي مشر یانس سټولټنبرګ پرون د خبریالانو ته په افغانستان کې د ټاکنو په تړاو د روان لانجو په اړه وویل چې دوی له افغانستان سره همکاري ته ژمن دي ټاکنو لپاره یې په امنیت ساتلو کې همکاري کړې خو په ټاکنیزو چارو کې لاسوهنه نشي کولای د ننګرهار والي د تسلیم سوي داعش وسلوالو کورنۍ غړي د جنګ قربانیان بدلې شاه محمود داخل پر مشالې د ټول چې د تسلیم سوي داعش جګړمارو د ماشومانو او ښځو شمېر اوس په شپږ سوه زیات شوی دی امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ ویلي ولسمشر ټرمپ له خپل یوکراني سیال سره د سپینې ماڼۍ لیدنه له دې سره مشروط کړې وه چې که چېرته هغه د ده د سیاسي مخالف وزت په لټون اعلان کړي دا خبره پرون د اروپایي ټولنې لپاره د امریکا سفیر ګارډن سونډلینډ د ډیموکراټ ګوند په مشرۍ د ولسمشر ټرمپ پر ضد رواني مواخصې ته د ګواهي کولو پر مهال وکړه تاسو د خبرونو لنډیز اوریدل د خبرونې دومنې مای د په دومنې مای کې د دې اونۍ سندرې جادوګری خبرونه دراو چې د اردو فلمونو د نومیالی سندرغاړي میډم نور جهان ژوند او هنر ته ځانګړې سوې ده د خبرونه هارون بچا وړاندې کوي مخکې تاسو اوریدلې ده نن یو ځل بیا دراو
کلی مشای ز هارون بچایم او د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه می درته راوړی او دن کو د دیونه په خبرونه کې د نومیالی پاکستانی سندرغاړي نور جهان سندری او دغه د ژوند او هنر په اړه لند معلومات اوري نوموړي په هندي او رسته په پاکستانی سینمای فلمونو کې د اداکارې جوهر خودلی او په خپل غږ کې سندری هم ورته جوړي او ثبت کړی دي د نور جهان د خواږه غږ او لوړ هنري استعداد لکبل په پاکستان کې غیتا د ملکې ترنم لقب ورکړل شو نوموړي د شپږو لسیزو لپاره خپل هنري کارونه مخته وړي او پترس کې نه یوازې په پاکستان او هندوستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې شهرت ترلاسه کړې
ہمرا
نور جهان پاړه پر انټرنیټ ورکړل شوی معلومات ښیي چې هغه د پنجاب د کسور سیمې په یوه هنري کورنۍ کې د 1925 کال د دسمبر پر 23مه زیږیدلې او مور پلار پرې د الله رکی وسای نوم ایښی و. هغه د 50 کلونو وه چې خپلې مور د وخت یو مشهور هنرمند استاد بړې غلام علي خان ته په شاګردۍ کې ورکړه او هغه د هندي کلاسیکي موسیقۍ زده کړه پیل کړه. نور جهان په 9 کلنۍ کې د پنجاب د یو هنرمند غلام محمد چشتی توجه ځان ته واړوله او همدغه په مرسته او لارښوونه یې په لاهور ښار کې سندرې ویل پیل کړل. نوموړی ورو په ورو په خلکو کې مقبوله شوه او د سندرو محفلونه یې په زیاتېدو شول. د نورجهان کورنۍ د 150 لسیزې په ورستیو کلونو کې د هند کلکتې ته کډه شوه. هلته د مختار بیگم په نوم د فلمونو یوې اداکارې چې ورسته په سبیحا خانم مشهوره شوه ماشومه نورجهان له یوې تھیټر کمپنۍ سره معرفي کړه. نوموړی په 1915 کال کې په یو پنجابي فلم پین دی کوړی کې اداکاری وکړه او هم یې په خپل غږ یو سندره پکې وویل چې خلکو خوښ کړه. نورجهان تر 1919 کال پورې هم په کلکته کې جوړ شو یو شمیر پنجابي فلمونو کې د اداکاری او سندرغاړي په حیث کار وکړ. په هم یاد کال کې نورجهان بیرته لاهور ته ولاړه. د نومیالي موسیقار غلام حیدر کمپوزونه وویل او شهرت یې ترلاسه کړ. هغې په 1922 کال کې په خاندان نومې فلم کې اداکاری وکړه چې د کتونکو لخوا زیاته وستایل شوه. د دې فلم تر کامیابۍ وروسته نوموړی د هند ممبئی ښار ته ولاړه او په هندي سینمایي فلمونو کې اداکاری او سندرې ویل پیل کړل.
سہارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سہارے آجا 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 میری برباد محبت کے سہارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سہارے
د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونې ته غوږی اوریدونکو داونه پکې د ملکې ترنم نورجهان مشهوري سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. نوموړې په 1928 کال کې ممبئی پرې خوده او خپل خاوند سید شوکت حسن رضوی سره یو ځای د پاکستان کراچۍ ښار ته کډه شو. هغه په 1955 کال کې د چن وې په نوم خپل اولنې پنجابي فلم جوړ کړ چې هیروینه هم داوا او سندرې هم د دې په غږ کې وي. په 1955 کال کې نورجهان په دوپټه نومي فلم کې کار وکړ چې د وخت له زیاتو مشهورو فلمونو څخه یاد شو. په همدغه وختو کې د نورجهان او خاوند ترمنځ اختلافات پیدا او سره بیل شول. نوموړي له اعجاز دورانی نومي یو فلمي اداکار سره دویم واده وکړ. دورانی هغه ورو په ورو دې ته جوړ کړ چې په فلمونو کې د اداکارۍ پر ځای سندرو ویلو ته زیاته توجه او وخت ورکړي. هماغه وا چې نوموړی د نومیالي شاعر فیض احمد فیض مشهور نظم د قیدی په نوم د یو پاکستانی فلم لپاره د رشید اتره نومي موسیقار په موسیقۍ کې ووایا. کیا ہے تیری صورت سے ہے د پښتو نومیالی سندرغاړی وږمه وایي د میډم نورجهان په څیر سندرغاړی به بیا پیدا نشي. د دې په خبره د نورجهان هنر او هم یې شخصیت مثالی و.
د هغې اواز په شان به اواز پیدا نه شي خو سل سینګران را شي که نه نورجهان ته نه رسي. ولي چې میډم میډم وه د هغې ګانې د هغې هغه طرزونه چې کوم دي خدای شته چې ما هم د هغې په طرزونو باندې په پښتو کې ګانې کړي دي. هغې ډېر ښایسته ښایسته ګانې ویلي دي. بل د هغې اوسن د هغې میک اپ د هغې لباس د هغې هر یو شیز ښایسته هغې چې په فلمونو کښې کومې سندرې ویلې شوي دي او د فلمونو نه علاوه په کیسټو کښې هم شوي دي که نه نو ښایسته ګانې یې کړي دي او ډېر ښایسته ښکلې انداز کښې یې کړي دي. د هغې د آواز ثاني نشته د هغې د ساړیانو د هغې د لباس ثاني نشته. هغه ډېره زبردسته ښځه وه یو بیوټیفل ښځه وه ډېره ښکلې ښځه وه. د هغې به هرې ساړي سره یو ټای اچولی وه دلته ګلبنډ یې اچولی وه او ویښته به هم د هغې ډېر زبردست د سړې مڼې ډېره خوري کړې او ډېر زبردست ویښته دومره ښکلې به ښکارېده. او ما د چا په هغه باندې ګانه چې زه نیم ناسته شوې د میډم به ناستم ولې زما باندې به غټ ډېره خوږه لګېده. بل د هغې سترګې د هغې شونډې د هغې پوزه د هغې هر یو چیز ښایسته و. زه لا ورته هم تللی وم ریکارډینګونو له فلمونو له تللی وم خو مقامک ما هغه نه وه لیدلې. د هغې اواز مو خو هغې خپل اواز سره ډېره خواري کړې وه ډېر محنت یې کړی او هغه محنت هغې ضایع کړی نو چې د هغې په اواز کښې کوم درد دی که نه نو خدای شته که هغه د چا په اواز کښې مې د هغې اواز کښې یو کوالټي وه د هغې اواز کښې یو درد و. که هغې به سندره ویله نو هم به یې زبردست ویله که هغې به غزل ویلو نو هم به یې زبردست ویلو. زه به ورته خپله ناست وم او زه د هغې د اواز نه ډېره متاثره وم ډېره زیاته د هغې په اواز باندې مینه وم. د هغې سندره دا زما ډېره زیاته خوښ وه. بیا و میر ارشید ویلې ده نو میر ارشید ډېره زبردسته ویلې ده.
صدا هو اپنی پیار کی صدا هو اپنی پیار کی جہاں پہ دین آر کسی پہ جو نہ کوئی سکے ہو زندگی آرا صدا ہو اپنی پیار کی
نور جهان تر دې ورسته یو د پام وړ شمیر اردو او همداراز پنجابي فلمونو لپاره سندرې وویلې او یو شمیر جایزې یې ترلاسه کړې. هغې د هند او پاکستان د 1965 کال جګړې پر وخت وطني سندرې او ترانې وویلې او په ولس کې لا ډېره مقبوله شوه. نور جهان د پاکستان په استازیتوب د نړۍ یو شمیر هیوادونو ته هنري سفرونه هم کړي. نوموړي په 1982 کال کې یو وار بیا هند ته ولاړه او د وخت حکومتي چارواکو او هندي هنرمندانو یې تود هرکلی وکړ. د پاکستان حکومت د نور جهان د هنري خدمتونو په بدل کې هغې ته یو شمیر جایزې او انعامونه ورکړي. موسیقی چارو کتون کی وای کہ استاد مہدی حسن اردو غزل او استاد نصرت فتح علی خان د قواله صنف تا د ودی ور کول په برخه کې د قدر وړ کارونه کړی. نو میډم نور جهان بیا د فلمی یا پلی بیک سندرو په دګر کې نستړي کیدونکو هلې ځلې کړی او نو سندرغاړو ته اعلی معیارونه ټاکلې دي. نوموړی د 2000 کال د دسمبر پر 23مه د زړه دورې له کبله په کراچۍ کې سا ورکړه او هم هلتا خاورو ته وسپارل شو. Hey.